راضی هغه باغ اخلي اسه سوګم ناراضي چې هغه یوسي او بل مقصد هم دا دی چې کم فرق د دوه طبقو کې امیر او غریب کې چې دا ختم شي.
د کرک سیمه یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صدر را واخست
که دا پات کې پته کې چې صدر را ورجو دا ستر دل دا صدر ما درې دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زه پرغله ما صدر کو خوش مانو چت کو ما واس نو کنه ځکه هوته ودر دل پښلې په دوه ډرایور سره ډرایور سره دا ډېر ښه اقدام دی دا ته پک ته خو هر څه ته ورګړي هر څه کړی دغه دا ایت نور هو ته پک ورکی چې نور غریبانو دا شین ورګي نور هو دا کپڑے شته دی کې کوټونه شته سویټر پکې شته دی پینټونه پکې شته دی
د پیښور کلیوالو سیمونه راغلی یوه میرمن نادر رحم تری ځنی سیزونه را واخستل
دلته سویټری او دغه د وړو لپټي او کپڑے مپړي بس ملو شو لراته ډیر ډیر مهرباني ډیر خشته کاری کړی دی غیچ دا کاری کړی دی
د دیوال سره ولاړ یو بلتن امتیاز په دې حق لخ په احساسات صدا سے شریک کړل
دا یو عام رنگ سازما چې زموږ معاشره کې دا سیستم نو او دا خوري خاص سیستم دی او دلته دا سامان یک دی او غریب وړي د غریب په کار راځي نو هغه بم دی مالدار ته دوا کوي
او د هیتاباد یو سې دونکو رضا شوی چې دلته زدکونکي خپل استعمال شوی نصابی کتابونه هم راوړي نو غریب خلک به ترې ګټه پورته کړي
د خلک خپل یوز چې کوم بوکس دی سره هغه دلته ګدی او غریبانه ونو چتای نو دا به په دینم خوشي زوی ما چې دا په یونیورسيټي کې داسې یو دیوال جوړ شي او زه په ځې کم زه مارکیټونه دی آیل تم خلک اډم سره ور کوي چې زاده غریبانو د علاج د لپاره نو دا په دینم خوشي په پټه خله امداد کیږي دلته خپل من پسند سيزونه دلته نه اوچتای
د زدکونکو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په 1300 زکی په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سيزونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو
فرحات شنوارای مشال ریڈیو پی خبر. پروگرام جمہوریت وقت شوی دی د جمہوریت په نننۍ خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پر اقتصادي او معاشي ارزښت خبرې کړې دي. تاسو به واورئ چې که د پاکستان حکومت دا پروژه په پنجاب کې عملي کوي نو څه ډول اقتصادي او سیاسي مسلې پیدا کولی شي. همداراز دا به واورئ چې آیا د چین دا پانګونه د پاکستان لپاره مهمه ده او که نه. دا به د پاکستان استحصال یوه ذریعه وي. جمهوریت هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالي ارزښت لري؟ دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده؟ آیا پرمختیایي کارونه به په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او کنه ګټه هم لري؟ که د پاکستان وفاقي حکومت دا لار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجابه تیره کړي یا زیاته پانګونه هلته وکړي نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي؟ آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي؟ په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي؟ آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې نو له هغه ځایه پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو دوو خبرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوې. تاسو واوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولې یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت په ویا بیا دا تور رد کړی دی. نن په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو خو نن د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو. په خبرونه کې راسره د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو او سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ملمدې له دې پوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري. دی وایي دا یوه سیمه ییزه او نړیواله پروژه ده چې جنوبي اسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي بلکې جنوبي اسیا به له نړۍ سره هم وتړي.
په تاریخي توګه د همالیا غرونو له کبله جنوبي آسیا تل د آرام سمندر له آسیا غوڅه پاتې شوې ده. د هغوی ثقافت بیل پرمختګ کړی او زموږ ثقافت فلسفه، کلتور او سیاست جلا پرمختګ کړی دی. دا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه دوه لوی تهذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي، بلکې همدا لار تر منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسو ووینئ نو هغوی د وریښمو لار په ذریعه ټول یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه و پیل شوي او تړل شوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدل کړي،
له ډاکټر تیمور رحمان هم پوښتنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یوه ټولنه کې پرمختیایي کارونه کیږي، بازار یې ازادیږي او صنعت پکې وده کوي، نو د پیسهدارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا له دې نظر سره موافق دی؟ دا یې په ځواب کې راته وایي
چې سرمایدارانه نظام وي نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي هغه به عدم توازن پیدا کوي، یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي، ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو دولتونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي نو که د هیواد دننه د پانګونې عمل وي یا بهر، دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایدارانه نظام د پرمختیا یو نه بیلیدونکې برخه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وای نابرابري خو د صنعتي پراختیا یو نه بیلیدونکې برخه ده، خو چین پاکستان اقتصادي لار به په پاکستان کې د صنعتي ټولنې بنیاد هم کېږدي.
څومره چې په پاکستان کې صنعتي نظام پراخیږي نو له دې سره به نابرابري پیدا کیږي، خو د صنعتي نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو، پرمختیا او ترقۍ بنیاد ږدي. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادي لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ شي، د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی شي، د مواصلاتو نظام به طاقتور شي، نو دا به د یوې صنعتي معاشري بنیاد کېږدي. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لوی پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه شي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای، ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي، څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي نو نورې کارخانې هم هلته پرانیستل کیږي.
سرمایدارانه نظام یا پانګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملي کیږي. ګوره که د لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډی لوی ده، یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړي نو هله بموي دا له همدې لوی بازارونو تیرسي او له داسې سیمو تیرسي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي. که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې پر فیروزپور روډ او رایون روډ کارخانه جوړی وي نو نوې کارخانه به ملته جوړیږي، حالانکه کېدای شي چې په نورو سیمو کې شځایونه وي.
خو ډاکټر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیر نه کړي، بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی وده ورکړي.
زما په فکر کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یو ښه موقع ده چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل شوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسی او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي، نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي، دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي تړي.
د لاهور پوهنتون استاد رحمان په وینا که پاکستانی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار زیاتره پروژې په پنجاب کې عملی کړي نو پنجاب چې وار لمخه یو پیسدار مرکز دی دا به نور مالدار شي او بلوچستان چې تر ټولو وروسته پاتې سیمه ده بلا نور د غربت او بېوزلۍ کندې ته پرېوځي.
په نړیوال اقتصاد کې تاسو د یو مالدار مرکز او پچندو کې د پرتو غریب ځایونو جوړښت ویني. په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي. دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د کومونو ترمنځ د نابرابرۍ لکبل د ملت پالنې خبرې او نظریه زور اخلي. د مثال په توګه چې کله بلوچستان ته ځم نو باور وکړي ماته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم بلکې په وخت کې مې هم شاتک کړی وي، او چې په ګاډي کې له بلوچستانه پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپلی هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرحه، د روغتیا تناسب، د ښځو حقونو تناسب، هلته غریبي، دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلی نو داسې یې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته یې ګټه ورسیږي، او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیایي عمل وي
اور مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
اور دن کو دا جمہوریت خبرونی پدی برخه کې د چین بهرنیو پانګونو ته یو کتنه نه کوو. ما د لاهور مینجمنٹ سائنسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړي نو هلته خپل کارکونکو بي ویلي او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی؟ او قسم دی نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او کڅنګه؟ ډاکټر تیمور رحمان وای
نه،
زه دا اندېښنه نه لرم، بلکې دا تنقید په غربي اخبارونو کې کیږي. خو که تاسو د هغو افریقایي هیوادونو اخبارونه ولولئ چې پکې چین سرمایه چولې ده نو هغه د غربي اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوې ولسمشر موګابي چې په غربي رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی هغه بیان ورکړی او زیمبابوې هم خپل شمیرې اعلان کړي دي چې شایي د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همداراز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني نو د هغو هیوادونو حکومتونه هم وایي چې د چین سرمایه ورباندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وایي چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري، او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځانه سره یې ملګري کړي. د ده په خبره پاکستان باید یوازې خپلو ګټو ته وګوري.
په حقیقت کې که تاسو د چین د سرمایه اچونې نظام ته ووینئ نو هغوی سیاسي پانګونه کوي. دا داسې پانګونه ده چې هغوی هر هغه هیواد ته سرمایه وړي چې ورته ښکاري پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګندا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده، او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو، موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغوی موږ ژغوري یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیستي هیواد دی.
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں.
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر هم رد کړ چې کچینی وبرز له پاکستان خپل سرمایه وباسي نو دغه هیواد اقتصاد ته زخت زیان ورسی. دی وای چین د پاکستان بیخبینا یا انفراستراکچر په برخه کې پانګونه کوي او که سرمایه وباسي هم نو سړکونه یا کارخانه له ځان سره نشي وړلای.
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
له بهره چې پانګونه کیږي نو په هغه کې تر ټولو خطرناک سرمایه پورتفولیو سرمایه کوي. هغه دا ویل کړه د ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاوانی وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبی کوریا او نورو پر مخودي آسیایي ودونو کې همدا ډول پنګونه وکړه او بیا یو دم خپل پنګونه له هغه ودونو وېسته چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. ل چین چې دا پنګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل مختلفه ده. کچین سبا لدی وادونو ووزی او پنګونه وباسي هم نو دلته به انفراستراکچر جوړ کړی وي چې تر راتلونکو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراستراکچر هغه له ځان سره نه سیوړلای. کدلته پات کیږي هم نو یوازې چینایان خود به دا انفراستراکچر نه کاروي کنه، موږ به هم کارو. موږ به هم دا سړکونه استعمالو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استوو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو اوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي، نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته یې تاوان رسوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
زمون کم محبت لپاره هم ده او کم ده